هامو کم خصن مازغو پاکله
د پاستر زرونا پولادی مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر شوبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي ورسره بیا د زده کړې د تفکر تخیل تمرکز خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوې دي دا خبرم پکې شوې ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی تفکر تمرکز یا د تخیل قوه حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولی شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاستر زرون او پولادي مازغه کتاب په یوه برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یوه ډاکټر په صفت اغېز کړي
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوي دي چې موږ ولې سترس لرو استراب او ویر مثلا له کومه اولې پیدا کیږي په ډیپریشن په ډیپریشن یا په دې ژور خفګان ولې اخته کیږو او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولی شو او که په اخته وو علاج یې څنګه کولی شو چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه رابدله شوه مسله دا ده چې هره علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ورباندې وپوهیږي مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم خو هغه دقیق میکانیزمونه یې نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه زموږ تمرکز تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل ابصر را باندې وکړ اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپلې ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي ډاکټر ستانک سایوي
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري کله چې یو څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده کارنده ده په دې باید هر څوک یو څه نه څه پوښتنه وکړي مازغه څنګه کار کوي څنګه فعالیت کوي کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي د غرض لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي سپورت وکړي مضبوط کړي همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي کار پیو شي
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي خو د پاستر زرون او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوستی د دوی نظر به در سره شریک کړم
دا کتاب په ام په مجبه د مغز په جوړښت دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبري کړې دي د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې ورسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل شطرنج لوبه ذهنی او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونه او حرکت په اندازه د مزغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره پوڅنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مزغو مثبت غیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوې ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوګته شوي، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپېژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمونې لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کاروي، چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولی شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولی شو، چې دا بیا هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هره برخه کې چې کومه ایده شوې ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوي، ځکه ارواپوهنه ټولنیز ساینس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یوه داسې ادبي ټولنه چې 12 کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه یې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 12 کاله پرله پسې فعاله ساتلې ده او لا هم فعاله ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د 12مې کلیسې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېری یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بېلابېلو لاملونو او ستونزو له امله بېرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې 12 کاله فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو 20 کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې یو بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو 12 کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل 12 کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکاناتو او د ستونزو سره سره خپل دغه 12 کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول، او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا به پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړي دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلودل. د شعر اکثریت فرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډېر معلومات لرم.
د نادلی ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلی او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و، وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد عمارت فرات اکثر کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی مو ټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ مو ورته جوړ کړی چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي، او اره میاشت په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلی ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلی ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، و ښکل حسن ته بیتاب لیونی چش دی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چش دی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاصه واخو مگر سر په خلګو مگر زوه، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زوه، ملي تجار مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زوه.
او د نادلی ادبی بهیر د بلخړی عبدالجبار مسلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اشه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د سمر کې خړلې دي، نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي، نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي.
ملګری د ننګرهار دی ځوان شاعر جاوید دلدار غکه ترانم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند
د ورزی سیمې د ټنګار په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه.
نادر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دي، نادر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دي.
یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران ازادي راډیو ته وویل پښتانه د ادب مینهوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په دې یو پورته مینې یو ډېره لویه او شانداره مشاعره کې ګډون وکړم. داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د را جمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټول کېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتې دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې دي په غریزو له کلي لغ نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیاتو همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی، نو دا ډېر یو خپلای کار ده، خپلای اقدام ده. او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغسې غټ غټ پروګرامونه جوړ کړي چې تر څو موږ خپل کلتور، خپلې ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب له لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډېر مخکښ دي.
تر ډېره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کېږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده، دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارو را جوړه کړې ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کېږي. او موږ داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې د ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سینګ ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانانه ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندمه باور وکړه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه یې کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه یې ښایم، ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه یې کوي. که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بېننګه نه یو، زمون د غرونو غوندې زړه نه دی خوڅه کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مغه گیګا لتا د هر سړی رازونه دی خوڅه کوي بل شیر تر اعظم چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانه غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانه غواړي دا د سندونو ابشارونو گلدرو وطن دی دا وطن شوخی 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 ترانه غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې معنی مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکم معنی غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلاو پرتم تخپل لیکلی بیتونه ولانده کرل.
غیگه که دی شعر اول ولی کاری تنغره نن بیا دیلم استه نسترگی سریخ کاری تنغره دخوز سربیره نور شایران هم دل دراغلی لمن دل او رایت کشنیخ کاری تنغره چه تاس کودی کردی دی که داد دوی حمد ده زوانان تلک ورونا دور زیخ کاری تنغره خیخی او باور کرا و فل سیور پرپرزو کرا دخوک جانان پزڑکی افسانه اخکاری تنگارا چه بیاد مولدین دسل غزل تر کور وای بخلک دمیان و زمزم اخکاری تنگارا.
در تنگار مشاعری پشیرونو که دمینی دوستای وصال فراق و کلاگان و دستاین برخه هم پزر پوری و زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کلا کلا لیو چا سړی خپشی تب وای له دنیا سړی خپشی یارا نن خو مواده د ملاقات وا یار لره ک سبا سړی خپشی. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه خیر دی که کیږي مزه ګورا ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه که دا وار لاړې کلیا کیسه ختمیږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه پر ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړې را لېښلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه ای خودل لب خو سره ای زور پلاستیک ورغړیده د دسلوشانو چې به کلورو کله له حدل وړیسوي اوازونه به یو لبل سره ګډ شو. عجیب اواز ودرې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډیره وه تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو ټیل واه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. سینه سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پر نجلۍ سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې یې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، په کوم ځای کې یم؟ سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره سا یې واخیسته، بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګونه دي، بیخي لار ورکې کړي. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې سوه، لوی ښځې هم ورته ولاړې وې. کله به یې یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دکاندار ویل، جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دکاندار ډېر ځنچنې روانې وې. دکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله. آخرې جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نورې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. خر د سړک بل لور ته په پورې وتو شوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویلېدلې وه، په پټه خوله روانه شوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه شوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل، چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله شوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه شوه، پر مخ یو هلک ورغی. څو کتابه یې په لاس کې وو، قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجلران غارم سه احمد شیبری جزا اخلم شدیوی.
Oh, یو